دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو رهبر یو ځل بیا پر خپل پیروانو باندې غږ وکړ چې د پخوانی حکومت ټول ملکی او نظامی افراد ته د عامه معافی د اعلان احترام وکړي او په دې اړه چې کوم فرمان صادر شو حتماً باید په نظر کې ونیول شي. زمونږ د خبريال د ریپورت لمخې د طالبانو رهبر دا تبصره د چهارشنبه پرز د قندهار له ولایتي چارواکو سره د ملاقات پر مهال وکړه. د مولوی هیبت الله خونزاده د وینا د متن لمخې چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وردک پرون د پنځشنبه پورې سپور کړي د هیواد د ټولو اوسیدونکو آبرو او عزت باید خوندي وساتل شي او یو افغان هم باید بهر ته ولاړ نشي. د طالبانو رهبر دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې چې وسلوال طالبان پکې د افغانستان د راپرزیدلي حکومت د امنیتي ارکانو د وهلو او ټکولو په حال کې ښودل شوي دي. تیره میاشت د بشري حقوقو د څار نړیوالې موسسې یا هیومن رایټس واچ هم په دې اړه یو رپورټ پور کړی و چې د طالبانو د رهبر لخوا ټول افغانانو ته د عامې معافۍ د اعلان باوجود محلي قومندانان د پخواني حکومت یو شمېر مخکینی افراد په نښه کوي او نیسي. په دې رپورټ کې چې د سه شنبې پر ورځ پور شوی راغلی چې د اسلامي امارت د ادارې لاندې شکنجه دوام لري. د رپورټ له مخې د غزنی، هلمند، قندوز او قندهار په شمول په څلورو ولایتونو کې د تیرو دو میاشتو په موده کې برابر سل کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوه ویډیو خپره کړې ده چې یو طالب جنګیالی په کې کابل د ښار د پنځلسمې امنیتي ناحیې په سر ماموریت کې د پخواني پوځ یو افسر په څپېړه وهي. د طالبان یو مطبوعاتي ویان د ټویټر پر پاڼه ولیکل چې هیڅوک د اسلامي امارت له قانون نه پورته نه دي. کوم نه اهله کس چې دغه افسر یې په څپېړه باندې وهلی و نیول شوی و او په خپلو کړو وړو پښیمانه دی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د طالبانو د انتقالي حکومت کابینه د یو شمیر هغو پخوانی او حکومتي ارکانو او سیاسي مشرانو د کورونو د پلورلو پریکړه کړې ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا بلونه دولت ته دي تحویل کړي چې په دې جمله کې یو شمیر پخوانی وارلاردان او د مخکینی حکومت د کابینه غړي هم شامل دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی له بی بی سی رادیو سره د وی ځنګړې مرکې په لړ کې چې د پنځشنبه پورې خبره شوه ویلې دي کده نوې وتلې او مقاومت یې کړی وي نو ډېر وینه به توی شوې وي. اشرف غنی ویل چې د هغه د ژوند ټوله غټه اشتباه دا وه چې پر نړیوالو باندې اعتماد وکړ. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې خلیلزاد له طالبانو سره مذاکرات ته کېناسته موږ ته هیڅکله دې موقع نه راکوله چې له طالبانو سره کینو. د فارن افیر مجلې لیکلی دي که څه هم چې لویدیز قدرتونه به د اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د مخامخ کولو کار سم ګڼي خو د افغانستان منځوي کول یو اشتباه ده. ممکن چې د قاند او بې ثباتۍ د رامنځته کېدو سبب شي او هم به په نړیواله کچه د مهاجرت یو ستر بحران پیدا کړي. پاکستان وایي چې له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو په لړ کې د 1300 ټنو غنمو مرسته کړې. د غنمو لومړی جوپا د پنځشنبه پورز په تورخم کې طالب چارواکو ته اورس پارل شو. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې د پنځشنبه پورز ناوخته د بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوی دي او 15 کسان ټپیان شوی دي. پولیسو ویل چې بم په هغه موټر کې نصب شوی او چې د یو کالج مخې ته ولاړو او د ریموت کنټرول په وسیله اوچول شو. کومې ډلې د دغه چاودنې ذمہواري په غاړه نه اخیستې. په داسې حال کې چې روسیا او چین د روسیې د دولتي شرکت غاز پام سره د طبي غاز د صادرولو په غرض د یوې غټې موافقې لاسلیک کولو ته ورنږدې کېږي. اروپایان یې له یو غټ چیلنج سره مخامخ کړي دي. توقع کېږي چې په راتلونکي میلادي کال کې به غاز پرام د هغه پایپ لاین له لارې چې له سایبریا نه تیریږي چین ته د طبي غاز په صادرولو باندې پیل وکړي. د کارپوهانو په باور روسیا غواړي چې له طبي غاز نه د یوې جیوپولیټیکي حربې په توګه استفاده وکړي او هم د اسیا په لورې د مسکو تمایل او رجحان ښیي. د امریکا د سمندري پوځ عسکرو د عرب په بحیره کې د 4 میلیون ډالر په ارزښت د هیروینو پوډر ونیول. په بحرین کې د امریکا د سمندري پوځ د قومندانې د یوې بیانې په حواله هیروین د کبانو په یوې کښتۍ کې بار شوي خو معلومه نه ده چې دغه کښتۍ د کم هیواد ملکیت و. د کښتۍ ماڼوګان ایراني اتباع ښودل شوي دي. اوړه مشپه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یوې نښتې په دوران کې یو هندي عسکر او 4 تنه وسلوال وژل شوي دي. هندي پولیس وای چې وژل شوی کسان د جیش محمد په نوم د هغه وسلوالې ډلې افرادو چې په پاکستان کې فعالیت کوي او د افغانستان بانک د چهارشنبه په ورځ 1.5 میلیارد افغانۍ وو زاړه نوټونه چې لکار لویدلی وسوځول. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د پوځ دی و پخوانی منصبدار شکنجه کول په افغانستان کې د نن او بهر د خلکو خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. یو شمیر پخوانی پوځیان وایي د طالبانو عمومي عفه عملی نه ده او هر ورځ دوی څارل کیږي او شکنجه کیږي.
د افغانستان د جمهوری نظام د ملي اردو دی او کندک ډاګرمن رحمت الله قادری دی. طالبانو لر تک سره سم عمومي بخنه اعلان کړي و خو د راپورونو په اساس قادری څوره زمخ کی په کابل کې د طالبان لخواني ول شوی او شکنجه شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت په خپل چوکاټ کې د تفتیش ریاست خپل ځان ته یو ځانګړی اداره لري. د غیلی طریقه د دیغه ستونزې پر اپیته باندې د کوم چې په ټولنیزو رسنیو کې د کوم رحمت الله قادری په نام باندې کوم دی اردو په خنۍ ډګروال وو نو دیغه پر اپیته باندې دوی معلومات کوي چې څنګه او د قضیه چیرته پیښ شوې.
تر دې مخکې هم په پکتیا او هلمند کې د یو شمېر کسان د وهلو او وژلو ادعا شوې ده. تازه په پنشیر کې د خلک ادعا کوي چې یو ځوان برناقه د طالبان لخوا وژل شوې ده. خدای وځنی قضیه نه ده. نظر خان منګل چې په پړوچ کې منګل مشهور دی د پکتیا ولایت په مرزاکی ولسوالۍ کې د ولسی پاتون کونکو قومندانو د طالبانو له حاکمیت وروسته ټول پوځي تجهیزات سپارلی وو خو کورنۍ ادعا کوي چې څو مده وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو.
اسلامي امارات راغله. اسلامي امارات ته موږ ورغلو دیوی میاشت د پارم پرچې تر واخیستې وی ویلې چې بیا په قرار راشي د امن خدمت تاسو ته درکو. بیا ما ورور لاړو اته خو موږ ویل چې ځخوا آزاد شو کابل کې پراتو. کابل کې نه بیا روان شو ننګرهار ولایت ته. امام ماما او پاتشو یو راغته ورغې پاتهې ته ورغې دغه جې جبر تر راغې د اسلامي اماراتو لخوا ونیول شو. بیا د پختیا ولایت د ستکرم لوسوالۍ ته راوړ. الته د سخت ویلو ټکولو د سکنجو سره مخامخ شو. یغه جې نه راغې د ملي امنیت ریاست کې د درې میاشتې کېږي چې موږ په اړه هیڅ معلومات نه لرو.
دوی وای چې طالبانو پولیسو کې داسې کسان شته چې د عمومي بخښنی امر څخه سرغړونه کوي.
ما ورور هیڅ کوم نوې جرم نه کړای او په مخکنه چې د اسلامي امارات لخوا پښو ده د باندې مخکښ ګلمن یو چې بیا موږ نیول کیږو او ټکول کیږو او هل کیږو او د سکنجو سره مخامخ کیږو.
لا تیر دریو میاشتو په پکتیا کې یو شمیر قومي مشان هم هڅه کوي چې د ستونزې اواره کړي خو تر اوسه یې پاله نه درلوده.
نن می خوښ لرو د اسلامي امارات نه چې دا په کې مخ شامل کې مخ تخپل سره خوشاله کی نو نیکسه وایي دا کې نور د میک اوادی نه روکه میک د دې په تانک شو تقریبا 2 میاشتې کېږي چې میک منډي رومنډي ستونزه ولوکي اته دا نه چې ونه خوشي وي خو خدا او تا او دا او تا خدا او تا کې انمیګر وګټ مشکور سره مخ مخ شي.
خود طالبان د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پاتون کوونکو د قومندان پړوچ کې منګل د نیو کېدو په اړه به خبري خایي.
د امارات لوري هیڅ داسې کومه پیښه نشته چې په رسمي ډول د امارات لوري داسې کومه یو پیښه رامنځته شوي. بیا موږ دغه په جدیت سره ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارات چې دا کومه عمومي پریکړه کړې دې ته ټول مجاهدین ژمن دي.
په پکتیا ولایت کې د ولسی پاتون کوونکو یو شمېر پخواني غړي وایي چې دوی طالبان لخوا په نخښه کېږي نو له همدې کبله په پټه ژوند کوي.
اپا پنشت آغاز دخلی خبر دی یو هم نه پرګدی لاګول مجاهد هم دایم یو کسو بوتام داس زمو کمانډان صاحب او زمو نور عسكر هم نیول شو دی د وهالو ټکول سره شکنجو سره مخامخ شو دی با دغه نه بیا راو شکر شو دی خو بیا هم آرام نه پرګدی.
د بشری حقوقو څارډاله وای سره لدی چې طالبان ادعا کوي خپل جنگلوی ته د زغم او حوصله لار خوونه کړی دا بیا هم د دې ډلې وسوال خپل منتقدین پناخه کوي. وحید الله فیضی امریکا غاک واشنگتن.
د امریکا غاک د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د تیر څو میاشتو راهیسې د ښځو د حقونو فعالان په کابل کې د کار، زده کړو او د سیاسي مشارکت د حقونو ترلاسه کولو لپاره وخت په وخت لاریونونه او اعتراضي غونډې جوړې. خو تر اوسه لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او ښځې لا هم خپل کارونو ته نه دي ستنې شوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله میرمن جمیله صافی وایي چې افغانستان کې د اګست 15مې بدلون د ښځو په ژوند کې ډیر ستر بدلون راوستی دی چې لاملای ښځو دا درې واړه حقونه له لاسه ورکړي دي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د میرمن صافی سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی څه کال د تېرو کلونو پرتله څنګه ګوري؟
تاسو خپله شاید د دې استئ چې یو تغییر راغی په حکومتو کې. جمهوریت په امارت تبدیل شو او دلته یو څه لږ نه ډیر زیات تغییر راغی. تغییر دا و چې د ښځو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی او ښځې د کار نه مستفی شوې. دوی ته د کار اجازه ورنکړه، د تحصیل اجازه نشته، د عالی تحصیلاتو اجازه نشته، حتی د ښځو کار او سیاسي مشارکتونه په دولت کې کاملا منع شول. دا یو لوی تغییر دی چې راغلی او موږ د دغه تغییر په مقابل کې ولاړ یو. د دې لپاره چې د اسلام دین ښځو ته او نارینه ته یو شان حقوق ورکړي دي. ویلي دي چې علم فرض دی، داسې نه دي ویلي چې یوازې په نارینه باندې، پر ښځو او نارینه باندې فرض دی. حتی وایي که په چین کې همي د ښځو او نارینه د لاړ شي او هلته دې د علم زده کړي.
طالبان او اسلامي امارت ویلي چې د علماء یو غونډه راغواړي تر څو په دې اړه پریکړه وکړي. تاسو څه تمه لرئ دې غونډې نه؟
موږ د دې غونډې نه تمه لرو چې دوی د اسلام د ارشاداتو سره سم هغه څه چې حقیقت دی هغه ووایي، ځکه چې په قرآن کې یوه لویه سوره د نساء په نوم راغلی ده چې ټول حقوق یې ښځې ته ورکړي دي، چې نور جامې هغه حقوق نه لري، اما اسلام کې د حقوق ښځې ته ورکړ شوی دي. چې موږ د علماو نه هیله کوو چې دغه تمام موارد چې په دې سوره کې دي او حدیثو کې دي، روایاتو کې دي، هغه د فقه د نگانه د هر هغه مذهبي چیزونه چې وجود لري دغه نه وڅېړي او هغه حقیقتونه دي برملا کی او خلکو ته دی وایي. نن ورځ دنیا چیرته رسیدلې ده؟ ټیکنالوژي خپل په اوج کې ده، اما په افغانستان کې خداسې نشي کېدلی چې د علم نه ټولې ښځې برخمنې نشي.
د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی داسې دګڼې چې زیات شوی دی؟
البته چې زیات شوی دی. اجباري ودونه کېږي، همدا اوس کورنۍ خپل اولادونه خرڅوي، په خصوص نجونې خرڅوي تر څو چې وشي کولی چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. یعنی دا حالت چې کار نشته دا خو په نارینه او ښځه باندې دی، مګر مهمه دا ده چې دوی لورګانې خرڅوي د کور مشکل پې الی. نو دا مسله ډیره لویه مسله ده چې دا تاوتریخوالی نور نور څه رقم اوسیږي. کار نشته، مشارکت سیاسي نشته، تحصیل حق، تعلیم حق تر شپږم صنف پورې دی، هغې نه پاس اجازه نشته، عالي تحصیلات نشته. نو تاوتریخوالی چې ته وایي خو همدغه تاوتریخوالی دی چې په کومه جامعه کې علم نه اوسیږي هغه جامعه هېڅکله پرمختګ نه لري. په هغه ټولنه کې چې ښځې اوس سهم ونه لري په سیاسي مشارکتونو کې او په نورو ارسو کې چې سهم ونه لري، هغه حکومت هېڅ موافق نه دی او هېڅکله د هغې کړنلاره مثبته نه ده.
تاسې د طالبان اسلامي امارت څه غوښتنه لرئ؟
موږ د طالبان د اسلامي امارت نه دا غوښتنه لرو چې هر څه دی د قانون سره سم پر مخ ویسي او د ښځو حقوق مراعات کی، ښځو ته خپل هغه حق او حقوق چې اسلام دین شریعت ورته ورکړي هغه ورته ورکړي، او نور د پوهنتونونو دروازې خلاصې کی، د مکاتبو دروازې خلاصې کی، او ښځینه دي خپل کارونه لاشي، ځکه چې اوس داسې ښځې لرو چې هغوی کونډې دي دغه نارینه په کور کې نشته مګر دغه اولادونه هغه د مور په کار باندې تغذیه کیږي نو هغه ته چې د وانډ ورنکی په اجتماع کې د کار د پاره نو هغه اولادونه به څه کی
مننه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره ډېر کورنۍ د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري افغانان د خوړو د کمښت شکایت لري په دې اړه نور تفصیل د نظرانه یوسف زین اوري
د ژمي پر رسیدو سره 15 کلن رضیا د 500 ماشومان مور چې په منی کې د بامیان ولایت په وغار کې د خپل کور د تودا ساتلو لپاره پاړي او خاخونه راټولوي په دې اندېښمنه ده چې څنګه به د سکال د کم خوراکي توکو سره ځان وساتي
کاروبارش
زماده میړه کار نشته هر ورځ د کارمندلو لپاره بازار ته ځي د خلکو د وریجو او وړو بوجي وړي ځنې ورځې 500 افغاني پیدا کوي او ځنې ورځې نه پیدا کوي هیڅ کارونه نشته
د رضیا د کیسې په شان ټوري کیسې په افغانستان کې سخت وشکالی زپلی په زیاتې دودی مخکې د دې چې طالبانو د اگست په میاشت کې د اشرف غنی حکومت نسکور کو د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنۍ مرستې تکیه کوله نړیوالو او امریکا د طالبانو د واک د اخیستلو وروسته خپل مرستې ودرولې ملګری ملتونو اټکل کوي چې نږدې 3 میلیون افغانان چې د افغانستان شاوخوا 55 نفوس دي د ډېرې سختې لوګې سره مخ دي او نږدې 9 میلیون د جمی پرار سره سره د کاتې د خطر سره مخ دي بامیان د افغانستان نه بهر د بودایانو د زاینو لپاره مشهور دی شل کال وروسته د هغه چې طالبانو دوه لوی مجسمه چې یو وخت په لوړو میدانونو کې لیدل کېدی ونړولې په جمی کې هوا سخت سړه شي د تودوخه درجه منفی ته ورسیږي په جمی کې کارونه روکیږي خوسی ملا د مخ د ستونزو سره مخ وځکه چې د طالبانو د واک تنیولو وروسته دلته د سیلانیانو راتک بند شو په داسې حال کې چې شخړو دوام ولرو د سید یاسین موسوی په سیر خلک ډېرې جوړې اندېښنې لري سید یاسین موسوی د مارکیټ پور ورکوونکو دی چې عاید د 150 تر 500 افغانۍ د ورځې راښکته کیږي
مثال کې است په ژمي کې موږ معمولا هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو د نن بایانو نه په پور اخلو او دوه یا درې میاشتې وروسته چې کارونه خشي پور بیرته ورکو خو لوی بدلونونه راغلي د هغه وخت راهیسی چې طالبانو واک نیولې هیڅ کار نشته بای لوړې شوی خلک له هیواده وتلی موږ ته هیڅ هم نه دی پاتې
اته 50 کلنه کندا کوبرا هسه کوي چې د وی کوټې د تودو ساتلو لپاره توکي عمومي د هغه کورنۍ اته غړي لري
خو به موږ زره
زمنګ وضعیت لا دمخه خرابو موږ د خوړو لپاره اوریجنل لرو هیڅ هم نه لرو
یا از قابل کده
وضعیت د پخوا په پرته له خراب دی هیڅ کار نشته خرڅلاو نشته خلک بیروزګار دي هر چا خپل کار له لاس اور کړي او د هر شي بای لوړه شوی ده
ملګری ملتونه پر له پسې د نړیوالو نه د افغانانو سره په دې سخت وختونو کې د مرستو خواست کوي
کابل دی کزابل تخار دی کهرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1289 اف ام 100.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ یوازې دا چې د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې په واشنگتن کې د حکومت والی یو نوې دور پرانسته په دې اړه هم د خلکو توجه راجلب کړ چې امریکایان په انتخاباتو کې خپل رای څنګه استعمالوي 2000 یو د سکالو چې د رایو اچولو په محل کې په ووټونو کې د ټګۍ او دوکې د مخنیوي په شمول په متحده ایالاتو کې د دموکراتیک پروسې په باب یو لړ تاوده بحثونه رامنځته کړل په دې اړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالې کاترین ګیبسن د رپورت خلاصه زبنګلا همکار سید سلیمان شاه نو وري
دا د یو شمیر هغه مظاهره چانو او غونه دي چې وايي د رای ورکولو حقوق بشري حقوق دي هغه دا شعارونه ورکول چې ترامپ دا انتخابات وبایلل لکه مخنا چې په خاني جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بیل دینا چې کوم ثبوت وړاندې کړی بار بار دا خبره کوي چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې لاغه سره چال او دوکا شوه د رای ورکونکو د حقوقو د محدودولو په منظور په 1900 ایالتونو کې د دې نوي قانونونه نافذ شوه او سکال په جولای کې د متحده ایالاتو سترې محکمې هم په دیاله مهمه او کلیدی پریکړه وکړه
In the 2020 election cycle,
د 2020 میلادي کال په انتخاباته کې مونږ په خپل ولې دل چې په متحده ایالاتونو کې په دومره زیات شمیر خلک خپل رای وکړول چې په څه باندې سلو کلونو کې هم نوې استعمال کړي. په میلیونونو خلک د پوسټ لاري رای واچولې، که څه هم چې د پندامیک او بل عمل ورته لدغه آپشن اختیار ورکړ شوی و، خو مونږ دا هم ولې دل چې د خلکو د رای د ورکولو د حق ته محدودولو په غرض په زینو ایالاتونو کې محدودیتونه هم کول شو. او د زینو بدو
عکس العملونو شاهدانو، په میلیونونو رای ورکونکو د پوسټل لارې خپل رای واچولې، او د پندمیک یا وبا د خبرېدو په وجه دغه اختیار نه د استفادې کولو لړۍ پراخه شوه. د رایو د حق د محدودولو په خاطر هم په ځینو ایالتونو کې محدودیتونه ولګېدل. د سنات مجلس دیموکراتانو پوره خواري وکړه چې نوي قوانین منظور کړي. د بایدن ادارې هم ژمنه کړې وه چې خپل جنگ به جاري ساتي.
This is about the American people's
دا هلزله بیل کو محدودیت نه د امریکا د خلکو د رای اچونې د حق د خوندې کول لپاره کیږي. په دې کې هیڅ څوک بحث نه کوي چې آیا ټول امریکایان یو شان د خپل رای د کارولو حق لري او کنه. اصله مسأله د رای اچولو پروسې ته هغه د لاسرسي مسأله ده.
دیموکراتان ډېر کم اکثریت لري، هغه په دې بریالي نشو چې دا نوې قانوني لایحه د منځورول لپاره د جمهوریت ګوند له سغړو ملاتړ حاصل کړي. د جمهوریت ګوند غړي له ایالتي حکومتونو نه غواړي چې د رای اچونکو د هویت د څرنګوالي او د ووټونو د امنیت د ساتلو په مربوط نوي سخت قوانين نافذ کړي.
These measures are designed to prevent
the اقدامات اصلي هدف او مقصد د چي د انتخابات په وخت کې نظم خوندي وساتل شي او د نتیجو پړې د خلکو ډاټ حاصل شي.
محافظه کار چلونکي هم دا استدلال کوي چې واشنگتن باید انتخابات کنټرول نکړي، دا د ایالتونو کار دی. خو دیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو د دې استدلال په جواب کې وایي د اصلاحاتو لپاره چې کومه لایحه کانګرس ته وړاندې کړې، هدف یې دا دی چې د امریکا د انتخاباتو سیستم عصري شي او هم فدرالي حکومت د اقلیتونو د رای اچولو حقوق له پایمالېدو نه خوندي وساتي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او د خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې د امریکا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسولین وي. د پولیو واکسین د هر یو کمپاین نه مخکې خلکو ته د دې واکسین د ګټو پاکله د غږیزو او تصویري رسنیو لارې عامه پوهاوی ورکړي. تفصیلی پر رپورٹ کیا ورک
د امې روغتیا وزارت د پولیو د منځوړل د پروګرام مسولین وای د پولیو واکسین د هر یو کمپاین مخکې خلکو ته د دې واکسین د ګټو په اړه د غږیزو او تصویري رسنیو لارې عامه پوهاوی ورکوي. دوی وای په اړه ټولنه کې د واکسینو په اړه منفي ذهنیت موجود وي او د ناسم معلوماتو له امله یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان ته د واکسین ورکولو ډډه کوي. د پولیو د منځوړل د بیړني مرکز مسول نیکولی شامو مندسی وای
بیمار او مشوم د صحت فرختیا لپاره د دوی سره ناست تر سره کیږي تر څو دوی خپل مشومان په وخت واکسین کړی شي. د دې تر څنګ یا سوشل میډیا په کار اچو لاله دا ما په هوای تر سره کړو.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم په دې باور دي چې د پولیو واکسین د ګټو په اکل باید کورنۍ ته د عامه پوهاوی پروګرامونه په لاره اچول ډیر اړین کار دی. د ځکه چې یو شمیر خلک لا هم د واکسین په اکل منفي ذهنیت لري. د کابل ښار اوسیدونکو هیله کاکړ چې یو مور هم دا وایي کورنۍ باید خپل ماشومان ته د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې ناغړي ونه کړي
او موږ باید خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو او هر کورنۍ مسؤلیت لري تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. او زه د ټولو کورنۍ نه هیله کوم تر څو خپل ماشومان حتما د پولیو ضد واکسین کړي.
روغتیایي کارکوونکي په دې ټینګار کوي چې په شرایطو برابر ماشومان ته د پولیو ضد واکسین په خپل وخت کې ورکړل شي، نو د پولیو له ناروغۍ څخه به په امن کې وي. په فرانسویانو روغتون کې د ماشومان د ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله اسم وایي په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ اصلي لامل د کورنۍ بې پروايي ده.
پولیو واکسین ډېرې ګټې لري. هغه ماشوم ته چې د پولیو واکسین تطبیق کیږي، لومړی ګټه دا چې د تلپاتې ګوزن څخه به په امان کې وي، یعنی د ګوزن په ناروغي به نه اخته کیږي، او دویمه دا چې ماشوم به فلج کیږي نه.
روغتیا کارپوهان وایي پولی و داسې ناروغي ده چې ډېری تر 15 کلونو کې عمر ماشومان پرې اخته کیږي او د تلپاتې معلولیت سبب ګرځي. د دې ناروغي لپاره لا تر اوسه کوم ډول درمل نه دی جوړ شوی، خو د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې وقایه کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د امریکا د بهرانیو چارو وزیر انټونیو بلینکن نایجیریا ته د تازه وخت سفر کې ویل امریکا پوهیږي چې د عاجلو ستونزو او فرصتونو سره مخامخ یو، افریقا به بڼه جوړه کړي. زه په دې عقیده یم چې افریقا به راتلونکي درست کړي، او نه یوازې د افریقایي خلکو راتلونکي بلکې د نړۍ هم. د بهرانیو چارو وزیر بلینکن ویلي واقعیتونه په خپل خبره کوي، دا د ځوانو خلکو د انرژي نه د ډکو خلکو د نوښتګرانو وچه ده چې د کارونو او فرصتونو وږي دي. د افریقا د څه باندې نیمایي نفوس عمرونه به د 2015 کال پورې د 15 کالونه ټیټ وي، د 2050 کال پورې به د ځمکې پر مخ په هرو څلورو کسانو کې یو به افریقایي وي. افریقا انډول برابر کړی دی چې د نړۍ یو د ډېرې مهم اقتصادي سیمې نشي. کله چې د څلور 500 افریقایي هیوادونو وچه آزاده تجارتي سیمه په بشپړ توګه عملي شي، دا به په نړۍ کې 5 ستر اقتصادي بلاک وي. د بهرانیو چارو د وزیر په حیث انټونی بلینکن افریقا ته په خپل لومړي سفر کې درو هیوادونو کینیا، نایجیریا او سنګال ته سفر وکړ. دوی د ډیموکراسۍ، د اقتصادي ودې انجنونه، د اقلیم مشران او د نوښت بیونکو یاد کړل. د په هر هیواد کې نوې موافقې اعلان کړې. موږ هم دا وس لکینیا نه راغلو، موږ هلته نوی پروګرام اعلان کړ چې د ګڼ شمیر خلکو سره امرسته وکړو چې د کووید-19 په خلاف واکسین وکړي. د لومړي ځل لپاره ژمنه وکړه چې د بین المللي موافقې په باره کې په خبرو کې به ګډون وکړي، چې په سمندر کې د پلاستیکو د اچولو د ککړتیا سره مبارزه وکړي، او نېشنل جغرافیک موسسې سره پروژه پیل کړه چې په درسته افریقا کې ځوانان په دې قادر کې د اقلیم د ستونزې په خلاف مبارزه وکړي. امریکا په نایجیریا کې د 2.1 میلیارډ ډالرو د پرمختیایي مرستې موافقه ولمانځله چې د روغتیا، پوهنې، کرهنې او د ښې حکومتوالۍ په باره کې د امریکا نایجیریا د همکارۍ ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د INNOV په نامو د پیل کېدو له مرکز نه هم لیدنه وکړه چې د نایجیریا د اثرناکو مختریانو او تشبث کوونکو سره ملاقاتونه وکړي، او د امریکا څلورو شرکتونو په سنګال کې موافقې لاسلیک کړې دي چې د بنیادی کارونو د پروژو په باره کې د سنګالی حکومت سره همکاري وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ډاکار پاسچر انسټیټیوټ نه هم لیدنه وکړه چې د امریکا په ملاتړ او پانګې اچونې سره د کووید-19 واکسین تولیدوي، او د تک خوځو او د تجارتي چارو د مشرانو سره لیدنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي زما سفر په افریقا کې زموږ د انډیوالۍ اندازه او ژوروالی منعکس کوي. موږ څرنګه په ګډه کار کوو چې د نوښت حل پیدا کړو، او څرنګه موږ د لنډې مودې د سمولو په نسبت د اوږدې مودې په منابعو کې پانګه اچونه کوو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشد.